السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستن اگزام د ورسته پښتو نیم ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو پنځو افغان سرتیرو موندلو او ژغورنې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي چې تېره اونۍ د کونړ په غازي آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري ونیول شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د ښځو لپاره د اقتصاد ملي پالیسي جوړه کړي او د ناټو عمومي منشي ویلي د یوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد قاسم سولمل اوروي.
سرکم پام کړی د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د وزیرانو شورا د چارو اداروي حکومت په تیرو کلونو کې د دولتي کارکونکو له کورونې سره سباندې 1 میلیارد افغانۍ مرستې کړي چې په جګړو کې وشل سوي. د کورونې چارو وزارت نن له امنیتي کمپنۍ څخه راټولې سوي سباندې زرمیله وسلې دفاع وزارت ته سپارلې. او د ناټو عمومي منشي اندراس فوګرس موسن وایي روسیا په اوکراین کې په خپلو فعالیتونو سره په اروپا کې سوله او امنیت ګواښي. بشپړ خبرونه واوري. د وزیرانو شورا د چارو اداروي حکومت په تیرو شاوخوا لس کلونو کې دغه دولتي کارکونکو له کورنۍ سره د تبان 1 میلیارد افغانۍ په اندازه مرسته کړې چې په جګړو کې وژل سوي یا ټپیان سوي دي. د یادې ادارې د اطلاعات او ارتباطاتو د څانګې رئیس سید جواد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې د دولت د پوځي او ملکي کارکونکو له کورنۍ سره سوي دي.
ټول 10 سال گذشته از با وجود آمدن دولت جمهوری
دیوی پتیرو شاه خالص کلونو کې په سباندی ډیر لزر موارد کې مجد شهیدان ول ورسه سره نقدی امرستی کړی دی. شغلی جاوید ویل چې په دغه مرست کې نقدی پیسې د کورونو ویش او داسې نور مسائل شامل دي. د کورونې چار وزارت سباندی زرمیله بیلابیل وسلې نن دفاع وزارت اوس پر لید. د وزارت د تروریزم سره د مبارزې ریاست مرستیال جنرال نجیب امان نن په خبري کانفرنس کې ویل چې دغه وسلې د یشمیر لغوسو امنیتی کمپنۍ څخه تر لاسه سوي. نوموړی همدارنګ ویل چې د یشمیر نورو لغوسو خصوصي امنیتی کمپنۍ څخه هم د وسلو د راټولولو کار روان دی. د کرکټ د آسیا جام سیالۍ په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان سبات له سریلانکا سره 500 وره لوبه وکړي. دا په یاد جام کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې دریم لوبه ده. د کرکټ بورډ مشر شاهزاده مسعود نن په کانفرنس کې ویل چې دوی د لا نورو لاسته راوړنو لپاره هڅه کوي. دوی په کوم موقعیت کې چې اوس د افغانستان د کرکټ لوبډله ده د بنګلاديش لوبډله په 1990 کال کې په همدې موقف کې و. زموږ لوبډلې کوشش کوي چې په راتلونکو دوو لوبو کې هم بریاوي ترلاسه کړي. افغانستان پرون بنګلاديش ته د 2 منډو په توپیر ماته ورکړه او ټاکل شوی ده د چهارشنبه پر ورځ له هند سره سیالي وکړي. د همڅو نړیوال خبرونه. د ناتو عمومي منشي اندراس فوګرس موسن وایي روسیا په اوکراین کې په خپل فعالیتونو سره په اروپا کې سوله او امنیت ګواښي. راسموسن نن په بروکسل کې پر روسیې ژغ وکړ چې کړکیچ راکم کړي. نوموړي دا څرګندونې د ناتو سازمان په یو اضطراري غونډه کې وکړې چې د اوکراین د وضعیت ارزولو په خاطر جوړه شوې وه. د ناتو د غونډه د پولند په غوښتنه جوړه شوې وه ځکه ورسا د دې هیواد په ګاونډ اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخلو په اړه اندېښنه لري. اخو د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینوک وایي دا هیواد له فاجعې سره مخامخ دی او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین څخه غوښتي چې خپل پوځونه په شا کړي. نوموړی نن په کیف کې خبر اعلان تو ویل چې د روسیې دریز له اوکراین سره د جګړې ښکارندوی کوي. دی وایي که ولسمشر پوتین غواړي هغه ولسمشر روسي چې د دوو ملګرو او ګاونډي هیوادونو اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پیلول غواړي نو دی خپل هدف ته ورنږدې دی او موږ اوس له یوې فاجعې سره مخامخ یو. د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د روسیې مشران جرګې اوکراین ته د ځواکونو د لیږل په اړه رای ورکړه او کیف یې په ځواب کې د احتیاطي ځواکونو د احضارولو امر وکړ. او د دې مهال روسیې خبر هم ده چې روسیې خبري رسنۍ وایي په کریمیا کې هغه ځواکونه چې ځان د دې سیمې دفاعي ځواکونه بولي د اوکراین پوځي تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي. اټرتاس خبري اژانس وایي زیاتره هغه پرسونل چې د کیف له سیاستونو خوښ نه دي خپل استعفاوي لاسلیک کوي او یو شمیر نور اعلان کړی چې دوی د کریمیا د دفاعي ځواکونو امرونه پر ځای کړي دي. داسې ګمان کېږي چې دفاعي ځواکونه د هغو 15,000 روسي سمندري ځواکونو برخه ده چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې ځای پر ځای سوي دي. د اوکراین په اړه وروستي جزئیات به د رواني خبرونې په لړ کې درته وړاندې شي.
کچېرې غواړئ د خبرونو واورئ او وګورئ د ازادي رادیو پښتو ویب پاڼې ته ورشئ. پته مو د p.a.azadiradio.org. خو وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وی په کونړ کې د وسلوال مخالفینو له منګولونه د ملي اردو د 15 سرتیرو د خلاصېدو هڅې جدي روانې دي. د ښځو چارو وزارت وی د ښځو لپاره د اقتصاد ملي پالیسي جوړه کړې او د ناټو منشي اندرس فوګراسموسن نن ویل د یوکرين د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي.
وی سپورت یوکرينز ټوټال انټیګریټي اند سوورنټي.
افغانستان دفاع وزارت وی د هغو افغان سرتیرو مندلو او ژغورنی هلی زلی په جدي توګه روان دي چې تیره اونۍ د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري ونیول شول. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو وایي دغه 15 افغان سرتیری ژوند دي. بلخو امنیتي څیړونکو هم پر افغان حکومت غږ کوي چې د دغو سرتیرو د ژغورنی لپاره له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. نور حال له کابله د فریبا ظاهر پر راپور کې.
که څه هم یو اونۍ کېږي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د وسلوالو مخالفینو د برید په نتیجه کې د ملي اردو 15 تنه سرتیري د طالبانو لخوا بیول سوي، خو لا تر اوسه یې درک نه دی معلوم سوی. په دغه برید کې چې تیره یکشنبه سوی و، یو شت افغان سرتیري ووژل سول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې لا درک سویو افغان سرتیرو د ژغورنې چارې په جدیت سره روانې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر ځات ورنکل، خدای و منل چې دغه سرتیری ژوند دي.
د ملي اردو دغه نیول سوی سرتیری ژوند دي او مشهڅه کوو چې ژر تر ژره هغه وښغورو.
ځینې داسې نتایڅوی راپورونه هم خبره سوی چې د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ د قومي مشرانو او سپینجرو یو جرګه طالبانو ته د خبرو لپاره لیږل سوی چې د سرتیری بیرته خوشی کړي، خو افغان حکومت لا تر اوسه د دې جرګې په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا ځینې امنیتي کارپوهان د پوځیانو د خوشي کېدو په تړاو د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته په کتو وایي چې په نړۍ کې دا معموله ده چې یو هیواد د خپلو سرتیرو د ژغورنې لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه اخلي. دوی د امریکا هغه سرتیري ته اشاره کوي چې په 2009 میلادي کال کې په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو مخالفینو له لوري نیول سوی و او لا تر اوسه هم لاغو سره دی. څه موده وړاندې داسې راپورونه ورکړل سو چې امریکا تیاره ده د دغه سرتیري د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتنامو زندان څخه 15 تنه طالب مشران خوشي کړي. د پوځي چارو افغان کارپوه نورالحق علومي هم پر افغان چارواکو غږ کوي چې د افغان سرتیرو د ژغورنې لپاره چټک اقدام وکړي. ښاغلی علومي پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو وایي چې یو لاره ده هم د افغان دولت له پاکستان سره په دې اړه رسمي خبرې وکړي.
افغان دولت سره د پاکستاني دولت سره هغه سره وجهږي چې هغه په دې ګرد د طرفیت دي د هغه په لمنه کې رالوی شوې دي. یو سیاسي فشار هم په هغه باندې راولي. نور مثلا دلته فینجورو دي، مشران د قوم دي، ډېر کسان دي چې هغه سره ارتباط لري. دریم مثلا د خپل شور امنیت شورا ته وظیفه ورکړي د کشف استخبارات د هغه نظر استفاده وکړي. یقینا د هغه د پیدا کولو د دولت دنده ده د هغه مثلا کورنۍ، دوستان، نور افغانان سترګو په لار کې دي.
په ځینو راپورونو کې راغلي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات اوس هم روان دي. سره له دې چې دفاع وزارت وایي چې له طالبانو څخه د دې 15 تنو سرتیرو د خوشي کېدو هڅې دوام لري، خو څېړونکي د دې وزارت او په مجموع کې په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې کمزوري بولي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
کچری غواړی تازه او دقیق معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي رادیو هیرول د ازادي رادیو اوریدل مهیروي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ صفه او FM/15 باندې اوریدلای شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وی چې د ښځو لپاره د اقتصاد ملي پالیسی جوړه کړي. د خزو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د یک شنبه پورز په کابل کې سوداګری ته د خزو د لاسرسي او هڅونی په غونډه کې ویل دا پالیسی په نږدې راتلونکو کې د اقتصاد متخصصینو او متشبثینو ته وړاندې کوي چې په اړه خپل نظر څرګند کړي. په همدې حال کې ځینې اقتصادي کارپوهان د خزو لپاره د اقتصاد ملي پالیسی جوړول مهم بولي او وایي چې باید هرومرو عملی شي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د خزو چارو وزارت د کورنیو او بهرنیو متخصصینو په همکارۍ د خزو لپاره د اقتصاد ملي پالیسی جوړه کړې چې د خزو د اقتصادي ودې لپاره ډیره ارزښتناک بلل کیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې پر دې اقتصادي پالیسی یو نیم کال کار شوی او په ډیر دقت جوړه شوې. د خزو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د یکشنبه په ورځ په کابل کې د خزو لپاره د سوداګرۍ په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل، په نوې اقتصادي ملي پالیسۍ کې د خزو لپاره ډیر امتیازات په پام نیول شوی دی. هغه وویل دا پالیسی به ډیر ژر د نظر پوښتنې په ډول د هیواد اقتصادي متخصصینو او متشبثینو ته وسپاري.
د میرمنو لپاره دغه ملي اقتصادي پالیسی ډیر مهم سند دی. مرستیالانو غوښتل چې د وزیرانو شورا ته ولیږي، خو ما وویل حتما باید متشبثین هم په دې اړه خپل نظر ورکړي، که څه هم متخصصین ورباندې ښه کار کړی خو بیا هم امکان لري چې حکومت شوه لري. دا سند ډیر ژر د ټولو په واک کې ورکول کیږي.
میرمن غزنفر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د افغانستان د متشبثینو د رهبرۍ ګروپ له لوري د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې په مرسته د ګڼو متشبثو ښځو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه. نوموړي وویل چې دا اقتصادي ملي پالیسی به له نظر پوښتنې وروسته ډیر ژر د وزیرانو اقتصادي شورا او وروسته د کابینې غونډې ته وړاندې شي. دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې څومره وړاندې ځینو متشبثو ښځو د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا لپاره د ځانګړي اقتصادي پالیسۍ له نشتوالي څخه شکایت کوو. د راپورونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 200 څخه زیاتې لویې او وړې کمپنۍ د ښځو لخوا اداره کیږي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو لپاره د اقتصادي پالیسۍ جوړول مهم دی.
دغه پالیسۍ ښه اقدام دی، ولې خپل خزی که مثلا پدر پالیسی جوړولو کې د دوی نظریات شامل شي، هغه مشکلات یا هغه ناخوالی چې مثلا دوی ته مخکې په مختلفو برخو کې لکه مثلا په اقتصادي برخه کې دي، په تجارت برخه کې، په ټولنیزو برخو کې دي، دوی با هغه ستونزې بپوګوته کې او دوی لپاره به ښه فرصتونه دي کاري په ټولو برخو کې به دغه برابر.
ښاغلی اکبر ټینګار کوي چې د دې پالیسۍ یوازې جوړول او په اړه یې نظر پوښتنه کفایت نه کوي، بلکې د هغو په خبره تطبیق ته هم باید جدي پام وشي. داسې انتقادونه موجود دي چې په څو وروستیو کلونو کې ډېرې پالیسۍ جوړې خو د ښې حکومتدارۍ د نشتوالي او د فساد موجودیت د دې سبب شوی چې دا پالیسۍ په سم ډول تطبیق نشي. خو د ښځو چارو وزارت د ښځو لپاره اقتصادي ملي پالیسي مهمه بولي او هیله ښیي چې په عملي کېدو سره به یې تر ډېره حده د ښځو اقتصادي ستونزې حل شي.
و موریدل چې د خزو چار وزارت وی د خزو لپاره د اقتصاد ملي پالیسی جوړ کړي او د عملی کېدو ټینګار کړی دی. د خزو په اړه په یو بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي او د خزو د حقونو ځینې فعالان په سیاسي برخه او د سولې په بهیر کې د خزو د ګډون د ډېرېدو غوښتنه کوي. دغه فعالانو د یک شنبې په ورځ په یوه غونډه کې له راتلونکي حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل څو د خزو په برخه کې 12 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورنه کړي. دا غونډه په کابل کې د افغانستان د څار ادارې او د ملګرو ملتونو سازمان د خزو د څانګې لخوا جوړه شوې وه. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان له 43 ولایتونو څخه د ښځو سلګونو استازي په کابل کې راټولې شوې وي او ځینې ځانګړي غوښتنې درلودې چې مهمه یې په سیاست کې د ښځو د ونډې ډېرېدل و. دغه غونډه د ښځو د ملي جرګې او د انتقال په دوره کې په سیاسي برخه کې د ښځو د ګډون په نوم د څه باندې 300 ښځو په ګډون د افغانستان د څار ادارې او د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې لخوا جوړه شوې وه. د افغانستان د څار ادارې مشر جلیل وینش وویل چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې د عدالت ټینګښت، ټولنیز انډول یا مساوات او د ښځو د حقونو د وضعیت ښه کېدل دي.
د مدني ټولنو غړي او د ښځو د حقونو فعالان نن سره راټول شوي دي او په څلورو موضوعاتو چې د انتقال په دورې پورې تړلې دي خبرې کوي. ښځې او د طالبانو اشتي، انتخابات، د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو د کمیدو اغېزې په ښځو، او څلورم هم د امنیت د انتقال مسله ده. موږ هیله من یو چې د ښځو نننۍ غوښتنې په سمه توګه انعکاس وکړي او د حکومت غوږ ته ورسیږي.
جلیل بینشوی په دې حکله تر دې مخکې هم د هیواد په وزنونو کې د ښځو په ګډون ورته پروګرامونه جوړ شوي، څو له دې لارې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته د افغان میرمنو غږ ورسیږي. سره له دې چې د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو په تېرو 12 کلونو کې د ښځو په برخه کې لاسته راوړنې ښې وبللې، خو وویل چې په دې موده کې په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه کمرنګه وه. دوی همداراز د سولې په خبرو اترو او اقتصادي برخه کې د ښځو د ګډون په پراخېدو هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا د ښځو کمیټې د لومړي ځل لپاره له شاوخوا 2.5 لک میرمنو نه په افغانستان کې د اوربند او سولې راوستو په برخه کې لاسلیکونه راټول کړي دي.
سره لدې چې د افغانستان د سارې اداره د ښځو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو راوستلو لپاره ورته غونډې اغېزمنې بولې، خو د ښځو د حقونو ځینې فعالانې بیا د دا ډول غونډو په جوړولو انتقاد کوي. د افغان ښځو د ټولنیزې شبکې مشرې فتانی ګیلانی په دې هکله وویل،
دوی باید د عامو ښځو په منځ کې کار وکړي. دلته چې کومې ښځې راغوښتي، ټولې هغه ښځې دي چې له هر څه خبرې دي. موږ خپل ټول پروګرامونه په کابل کې په لوکسو هوټلونو کې نیسو. زه د دونرانو په برخه کې هم خوشینه یم چې ولې داسې پروګرامونو ته پیسې ورکوي، ولې په ولایتونو، په لرې پرتو ولسوالیو او ناامنو سیمو کې دا پیسې نه لګوي.
د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول او د هغوی د غوښتنو له پامه غورځول هغه ستونزې دي چې په تېرو شاوخوا درې نیمو لسیزو کې افغان مېرمنې ورسره مخامخ دي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي اندېښنه څرګندوي چې ښایي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د افغان مېرمنو وضعیت نور هم خراب شي.
خبری مجله اوري.
ازادي رادیو اوري کغواړې لا ورستیو مطالب او راپورونه خبر شي د ازادي رادیو پښتو ویب پاڼه ته ورشي. پته مو ده p8@azadiradio.org. ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم لري او کولای شي تازه خبرونه هغلته وګوري. پته مو ده facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. یو شمېر خلک شکایت کوي چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې مسافرین په هوټلونو کې پرته له دې چې نمونه ثبت شي او مهم معلومات ترې واخیستل شي شپې تیروي. دوی وایي چې د هوټلونو مالکان خپلې پیسې ټولوي او د امنیتي ارګانونو لخوا اعلان شوي اصول نه مراتوي. خو بلخوا د کابل د امنیې قمندانۍ وایي چې کچېرې د کوم هوټل مسؤول داسې وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه ابراهیم صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې وخت په وخت ځان وژونکي او وسلوالې حملې کیږي، یو شمېر خلک شکایت کوي چې د دې ښار په هوټلونو کې لا هم د مسافرو نمونه نه ثبتېږي او امنیتي ارګانونو ته معلومات نه ورکول کیږي. خلک وایي که هوټلونه همداسې پرته له پوښتنې خلکو ته د شپې ځای ورکړي، ښایي دا کار د ناامنیو سبب شي. په دې اړه دوه تنو ازادۍ راډیو ته وویل،
زه احمد رشاد یم، تر غرمه مو هوټل ته د هوټل راغلو، نه دا پوښتنه شته چې دلته تذکیره نښانه بند داسې ځې شپه دی کې سهار وځي. راجستر ماجستر په هوټلو کې نشته دی چې تو راجستر کو هر هوټل ته چې د کابل ورشي پوښتنه نشته چې د کوم ځای کوم زرغلی سکاره یې.
من محمد صادق، دلته هوټل کې چې کومه شپه کوي هوټل کې تذکیره پوښتنه نه کوي، د پاسپورټ پوښتنه نه کوي، نو وایي کوم ځای راغلی چې شپه کوي پیسې اخلي. بس ستونه پیدا کړي باید پوښتنه وشي چې تذکره نه لري، د کوم ځای راغلی، د کوم ځای رانغلی، باید تذکره وګوري تاته ځای درکړي.
خو بلخوا د هوټلونو مالکان بیا وایي امنیتي ارګانونو ترې غوښتي چې هر څوک هوټل ته ورځي باید نوم یې ثبت کړي او نور معلومات هم ترې واخلي. دوی وایي هغه مسافر چې له هیواده بهر او یا له کوم ولایت نه د دوی هوټل ته راځي، دوی یې د تذکرې او پاسپورټ پوښتنه کوي او وروسته دغه اسناد امنیتي حوزو او یا هم د امنیت کسانو ته ورکوي. د کابل ښار د سینما پامیر او لاهوري دروازې په سیمو کې د سپینغر او صداقت هوټلونو مسؤلینو په دې اړه وویل،
نو می د انور د ورجن کنه مخامخ سینما پامیر ته مخامخ هوټل د پکتیا سپینغر په نامو باندې ده. موږ چې کوم مسافر موږ ته راځي، یو ته موږ ورته کړو دغه ورجن خپل تذکره او ورجن ټلیفون بار داوت موږ ته لیکو، داغه بیا خپل رسمي راپور کې لیکو او یو راپور ورجن کنه او زیته وړو یو امنیت وړو.
ما محمد یوسف،
زه محمد یوسف يم د صداقت رستورانت مالک. د امنیت او جنایي کسانو لخوا موږ ته ویل شوی هغه کسان چې دلته شپکوي باید لومړی چیک شي او وروسته د ټلیفون شمیره او د تذکرې نمبر یې واخلي او موږ ته خبر راکړي.
په همدې حال کې د کابل د امنیت قمندانې د جنایي تحقیقاتو ریاست وایي کچېرې ولیدل شي چې کوم هوټل پرته له راجستر کولو یو چاته د شپې ځای ورکوي نو له قانوني چلند سره به مخ شي. په دې اړه د کابل د امنیت قمندانې د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګل آغا هاشمي ازادۍ رادیو ته وویل،
تدیب اجازه او تورګي وټلې بندي کړي او محدود وخت لپاره یا فصل راول کیږي او زیته تر څو چې د تعهد وسپاري چې زه په آینده کې به د مقررات به زراعت کوم. داسې یو تدیب توصیه ورته کیږي او
په کابل کې سو سو ځله لیدل شوي چې ځانورژونکو حمله کوونکو د ښار په منځ کې په دنګو ودانیو کې سنګر نیولی وي. ځینې کتونکي وایي چې حمله کوونکي د تیارۍ لپاره د ښار په منځ کې په کورونو او ښایي په هوټلونو کې شپې تېروي چې باید په دې برخه کې سره نه زیاته شي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شل دقیقې دی. ازادي راډیو په هره خبری خبرونه کې د انتخاباتو په اړه راپورونه او مرکې خبروي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د نوي تنو کاندیدانو د تحصیلي اسنادو څیړل پیل کړل. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی د یک شنبې پرز د دې علني څیړنو درېمې غونډې ته وویل کچېرې د هر کاندید تحصیلي اسناد جعلي وي او یا هم ستونزې ولري نو له نهایي لیست څخه به لرې شي. ویل کېږي چې د ولایتي شوراګانو د سلګونو کاندیدانو تحصیلي اسناد ستونزې لري، خو د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څیړنې غیر عادلانه بولي او زیاتوي چې کمیسیون باید دا څیړنې مخکې کړې وای. نورحال مرزیه احمد زیرا کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکوي چې که د ولایتي شوراګانو د هر کاندید تحصیلي اسناد کومه ستونزه ولري او یا هم جعلي وي نو له نهایي لیست څخه به یې نوم وویستل شي. ویل کېږي چې د ولایتي شوراګانو د شاوخوا 400 کاندیدانو تحصیلي اسناد ستونزې لري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون بیان نادر موسینی د یکشنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د اسنادو د څیړلو درېمې علني غونډې ته وویل چې د کاندیدانو د تعلیمي اسنادو په اړه په جدي ډول څیړنه کیږي. ښاغلی موسینی وویل چې د ولایتي شوراګانو هغه شمېر کاندیدان چې اسناد یې بشپړ نه وي نو په انتخاباتي مبارزو کې هم ګډون نشي کولای.
اگر به مواردی بر بخوریم که
کچېری مونږ هغه موارد پیدا کړو چې د ولایتي شوراګانو یو شمېر وکیلان تحصیلي اسناد نه لري او یا یې په جعلي توګه تحصیلي اسناد جوړ کړي، نو هغه به د قانون له مخې هیڅ وخت په انتخاباتي سیالیو کې ګډون ونه کړي او نهایي لیست ته بلار پیدا نه کړي.
ښاغلی موسینی وایي هڅه کوي چې د ولایتي شوراګانو له سیالۍ څخه مخکې د هغو کاندیدانو تحصیلي اسناد وڅېړي چې ستونزې لري، خو دا هلې ځلې په داسې حال کې روانې دي چې د راتلونکو دوو ورځو پورې به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پیل شي. په عین وخت کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د دوی د اسنادو د څېړنې پر څرنګوالي انتقاد لري. د ولایتي شوراګانو دو تنو کاندیدانو په دې اړه خپل نظرونه داسې بیان کړل:
کاملا بېجا بودی، بې وخت است، په خاطر
دا څېړنې بې ځایه دي، ځکه چې نن کوم شمېر د انتخاباتي شوراګانو وکیلان چې د کمیسیون ته راغلي دوی خپلې پیسې مصرف کړي، ټولو یې خپل پوسترونه چاپ کړي دي او انتخاباتي مبارزو لپاره یې دفترونه
د
انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه څوک چې ولایتي شورا ته ځان کاندیدوي باید 25 کاله عمر او د 12 ټولګي څخه د فراغت اسناد ولري.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستانی رسنیو د دې هیواد د پوځي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د دې هیواد جنگي الوتکو د یکشنبې په ورځ د افغانستان پولي ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په باړې او نورو لرې پرتو سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو او روزنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي. لږ تر لږه 15 وسلوال په دغو بریدونو کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د شنبې په ورځ د پاکستاني طالبانو ویاند شاهدالله شاهد له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. نور تفصیل له پېښور څخه د زبي شفق راپور کې.
راپورونه وایي چې د پاکستان جنگي الوتکو د افغانستان پولي ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د پوځي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان جنگي الوتکو د یکشنبې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په باړه او نورو لرې پرتو سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې تر دې دمه لږ تر لږه 15 وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. راپورونه زیاتوي چې د پاکستان جنگي الوتکو په دغو سیمو کې د هغو وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي چې د شنبې په ورځ د ماشومانو د ګزن ضد واکسین د واکسیناتورانو پر امنیتي ټیم برید کړی و. پاکستانی الوتکو په داسې حال کې په خیبر ایجنسۍ کې هدفي هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو عمومي ویاند شاهدالله شاهد د شنبې په ورځ د یوې مطبوعاتي اعلامیې په ترڅ کې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړ او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغوه کړل. خو د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو کارپوه متقاعد پوځي بریګیډیر سعد خان وایي چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د دې لپاره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړ چې ځان خوندي ځایونو ته ورسوي او په خبره یې چې دوی به په دې یو میاشت کې د نورو بریدونو چمتووالی هم ونیسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیار ہو اس کے خلاف طور کاروائی نہ پورے کر پا رہا ہے وہ
خپل بچاو د پاره چې فلحال څنګه طرفداري
نوموړی همداراز وایي که چیرې د پاکستان حکومت د طالبانو یو میاشتنی اوربند ومني او په قبایلي سیمو کې هدفي بریدونه ودروي، نو دا به د حکومت او د سیمې د وضعیت دواړو لپاره زیانمن وي. بریګیډیر ساعت زیاته کړه چې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 50 وسله والې ډلې فعالیت کوي او دا ضروري نه ده چې هره ډله د طالبانو د اوربند د اعلان ملاتړ وکړي. پاکستاني جنگي الوتکو تر هغې وروسته په خیبر ایجنسۍ کې د وسله والو مرکزونه او روزنځایونه په نښه کړي دي چې د شنبې په ورځ د همدې ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې لا شوړه کې د ماشومانو د ګزڼ ضد واکسین د واکسیناتورانو پر امنیتي ټیم پرله پسې دوه بمې چاودنې شوې وې چې په ترڅ کې د راپورونو له مخې د امنیتي سرتېرو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي وو.
د ناتو عمومي منشي وایي د یوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. د یوکراین صدر اعظم وویل هیواد یې فاجعې ته نږدې دی او روسیې د دې هیواد په خاوره کې په پوځي مداخلې سره په حقیقت کې له یوکراین سره د جنګ اعلان کړی دی. د یوکراین د وروستیو تحولاتو په اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي روسیه په اوکراین کې په خپلو اقداماتو سره د اروپا سوله او امنیت ګواښي. راسموسن چې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبرې کولې، له روسیې څخه په سیمه کې د کړکیچ د کمېدو غوښتنه وکړه.
We support Ukraine's territorial integrity and sovereignty.
موږ د اوکراین د ځکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوو. موږ د اوکراین د خلکو د حقونو ملاتړ کوو چې د بهرنۍ مداخله پرته خپل راتلونکي وټاکي، او موږ په دې ټینګار کوو چې د اړتیا ده چې اوکراین د خپلو ټولو وګړو ډیموکراتیک حقونه په پام کې ونیسي او دا یقیني کړي چې د اقلیت حقونه خوندي دي. د ناتو عمومي منشي دا څرګندونه د اوکراین په اړه د دې سازمان د شمالي اتلانتیک شورا د بیړنۍ غونډې د مخه وکړي. د شمالي اتلانتیک شورا چې د ناتو د سیاسي پریکړو مهم ارګان دی، نننۍ غونډه د پولند په غوښتنه رابللې ده. ورسا ویلي چې په خپل ګاونډي اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخلې له امله د ګواښ احساس کوي. د اوکراین صدر اعظم ارسنایی یاتسینوک وایي دوی فاجعې ته نږدې دي او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه یې وغوښتل چې خپل ځواکونه له اوکراین وباسي. هغه دا خبره نن په کیف کې خبرلانو ته وکړه او ویل چې د روسیې اقدامات هیواد د جګړې د اعلانولو معنا لري. دا جدي خبرداري دی، خبره د ګواښ نه ده. دا په حقیقت کې زما له هیواد سره د جګړې اعلان دی. موږ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غواړو چې خپل ځواکونه بیرته په شا کړي او پر خپلو نړیوالو تعهداتو او همداراز دو اړخیزو او څو اړخیزو موافقو چې د روسیې او اوکراین ترمنځ لاسلیک شوي عمل وکړي. د اوکراین صدر اعظم دغه څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د روسیې پارلمان په اوکراین کې د روسیې ځواکونو ځای پر ځای کول تصویب کړل چې د کار کیف دې ته اړ کړ چې خپل ټول احتیاطي ځواکونه راوغواړي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي چارو د شورا رئیس اندری پاروبی وویل دغه شورا نن یکشنبې د دفاع وزارت ته امر وکړ چې ټول هغه احتیاطي وسلوال ځواکونه راوغواړي چې نن ورځ اوکراین ورته اړتیا لري، او زیاته کړه چې د دغو ځواکونو منسجم کول به د اوکراین د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندي کولو خبره یقیني کړي. روبي دغه راز وویل د بهرنیو چارو وزارت ته امر شوی چې له امریکا او برتانیا څخه د اوکراین د امنیت د خوندي کولو لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ نن کیفته لاتلو د مخه په لندن کې خبرلان ته وویل چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د موسکو لخوا تر پښو لاندې شوی دی. لبل خو روسي رسنیو راپور ورکړ چې په کریمیا کې هغه ځواکونه چې ځان د سیمې مدافع ځواکونه بولي د اوکراین پوځي تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. اتر تاس خبري اژانس وایي یو زیات شمیر پوځي پرسونل چې د کیف له سیاستونو خوښ نه دي خپل استعفا لاسلیک کوي. یو شمیر نور بیا اعلان کړی چې د کریمیا د مدافع ځواکونو د امر د ځای په ځای کولو لپاره تیار دي. د ځان د دفاع ځواکونه هغه ځواکونه ته ویل کېږي چې له پنجشنبې راهیسې په کریمیا کې راښکاره شوي نشانونه یا نورې پوځي علامې نه لري، او داسې انګېرل کېږي چې دوی به په دغه ټاپو وزمکه د روسیې د ځای په ځای شوي 15,000 کسي ځواک غړي وي. د اوکراین د روسي وضعیت او د روسي وروستیو اقداماتو د امریکا او نور نړیوالو سخت عکس العملونه هم راپارولي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین پر خاورې د روسي پوځي مداخله وغندله او له دې هېواده یې وغوښتل چې خپل ځواکونه بیرته کریمیا کې خپلو اډو ته په شا کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته یې وویل چې د هر ډول اندېښنو د لرې کولو لپاره مناسبه لاره دا ده چې په سوله ییز ډول د اوکراین له حکومت او نړیوالو منځګړو محسوس مستقیم تماسونه ټینګ شي. اوباما دغه راز خبرداری ورکړ چې د روسیې لخوا له نړیوال قانون څخه د سرغړونې د دوام په صورت کې به موسکو نور هم له سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ شي. کرملین وویل پوتین اوباما ته وویل چې موسکو به د خپلو او په اوکراین کې د روسیې ژبو د ګټو د ساتلو حق د ځان لپاره خوندي وساتي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
وخت په افغانستان کې شپږ نیمې بجې کېدونکې دي.
مخکې دې چې د دری همکار ته د پروګرام ورکم په وابوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا د سریلانکا له ملي ټیم سره د آسیا کپ سیالیو کې لوبه وکړي. افغانستان له دې مخکې له بنگلاديش څخه یو لوبه ګټلې وه، خو سم د دری همکار